درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویه مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونی کی هیر میو منی درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټولو ته شرح خلاص کوم. په دې هیله چې د لوست را خرینی شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلي سفر کې را سره مل اوسئ. درنو زده کوونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی، یو ډیر په زړه پورې او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر په زړه پورې معلومات په لاس ته راوړو. د نن زده کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصلرمه پاڼه لومړنی لوست دی چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم په اړه څه پوهیږي. همدا مو موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وغږیږو، بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس ته راوړو. د نن زده کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لاس ته راوړو. د تاریخ علم به وپیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی، همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ موږ ته څه رسه کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات به لاس ته راوړو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو نو لومړی باید تاریخ وپیژنو، دا چې تاریخ څه شی دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوي پېښې تر موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنې تاریخ موږ ته هغه ډول پېښې را رسوي یا هغه ډول پېښو څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانۍ وي، هغه کېدای شي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده، یعنې د هغه مهال یا حتی د پېړۍ پېړۍ مخکې کیسې، داستانونه او ډېرې تاریخي پېښې تر موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوي ژوند باندې وپوهیږو، دا چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پیښې رامنځته شوې وي، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي، په اجتماعي، په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیښې د تر ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، د دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنې د هرې دورې د پخواني ژوند، د پخواني کیسو، د پخواني داستانونو، د پخواني پیښو اړوند موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلوو چې زموږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنی لوست دی. راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف، لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پېښې د وخت او ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پېښې د وخت او ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پېښې د مهال، یعنی زمان او د ځای، یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. مهال او ځای ته د تاریخي پېښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته، یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیولو سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای، دلته د وخت او ځای یادونه شوې ده. یعنی مهال او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونو څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې مهال، ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو. کومه پیښه چې په ټاکلي مهال او ځانګړي ځای کې واقع شوې وي هغه تاریخي پیښه ده، موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمري کال کې د مدینه په 150 کیلومتر کې واقع شوې ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولې؟ په دې شي د بدر غزا هم دویم ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینه 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلي او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینه 150 کیلومتر یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښې سوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده سوې. او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې سوی ده. 2 هجری قمری کال د دې پیشي هغه ځنګړی وخت سو، یعنی 2 هجری قمری کال، 2 هجری قمری کال د دې پیشي ځنګړی یا ټاکلی وخت سو. نو وایو چې دا یوه تاریخي پیشه ده. موږ ویل چې هره پیشه تاریخي پیشه نه ده، یوازې هغه پیشه تاریخي پیشه دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. نو که چیرې موږ د نن ورځې ترافیکي، طبیعي او دې ته ورته نورې پیشې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیشې نه سو وایلی. په دې چې دغه پیشې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کېږي، په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو وختونو کې رامنځته کېږي، نو موږ نه سو ویلی چې دا تاریخي پیشې دي. مثلا ترافیکي پیشه، یوه ترافیکي پیشه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یوه ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې، په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښې سوي ده، په کابل کې ماښام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سوه، درې مختلف ځایونه سوه، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یوه تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې ترڅنګ لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بېلابېل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې تو شاپلې شي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسېدلې دي. همدغه دغه ډول ټولې پېښې چې په بېلابېل وختونو کې په دې سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شاپلې شي دي. دغه ډول پېښې چې بیا ځانګړی ځای او بیا هم ځانګړی وخت ولري، هغه تاریخي پېښې دي. او تاریخ پوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی، یعنی تاریخ پوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یوه یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پیژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کېږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. همهغه پیښو بیا تر موږ پورې رارسوي، او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان مو پیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلی دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نه و، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نه و، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هره دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینت تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي، بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې له دې چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډېر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډېر مصروف ژوند یې درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې. لکه څرنګه چې موږ او تاسو نن د ډېرو وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډېر ساده ژوند و، مګر ډېر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې ترڅنګ دوی به غرونو او څوک اوسېدل، د خپل د خوراک لپاره یې د ونو د میوو څخه، د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډېر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو. نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوي، چې شاید موږ خو بله شکه چې شاید هغه مهال نه وو، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللې ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي؟ دوی څه ډول پرمختګ کړی دي؟ که چیرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی، چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای سو چې د خپلې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای سو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تېر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکار ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لاسته راوړل، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسې د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نومونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم زموږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسې هڅه وکړئ چې دغه 300 پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهېږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهېږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، ستاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهېږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ را سپارم چې وخت چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس سپیڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. درنو زده کوونکو، د اووم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست ته تاسو ټول ته شرح لاست ویم په دې هیله چې په دې لوست کې هم سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د پزپورې موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې کور کو نن ورځ موږ درس د تاریخ لیکونکو د سرچینې کومې دي پر همدې موضوع باندې نن بحث کوو. دا چې تاریخ لیکونکي یا تاریخ پوهان له کوم سرچینو څخه ګټه اخلي نن به پر دې پزپورې او دلچسپ موضوع باندې وغږیږو او ډېر ګټور معلومات په لاس راوړو. ستاسو د تاریخ مضمون دویم لوست پنځمه او شپږمه پاڼه ده. تاسو بیا هم هڅه وکړئ چې د ځان سره نوٹ واخلي او د لوست هغه ډیر مهم ټکي له ځان سره نوٹ کړئ ترڅو دغه نوٹ اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي ترڅو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ او ستاسو سره نوٹ هم وي چې وروسته له ځان سره تکرار کړئ او دغه درس ستاسو لپاره ډیر د ګټې وړ وګرځي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. اوس موږ د نن ورځې درس هم د تاریخ لیکونکو سرچینې کومې دي. دا چې تاریخ پوهان یا تاریخ لیکونکي هغه کسان چې تاریخ لیکي له کومو سرچینو څخه دوی کار اخلي، کومې سرچینې دوی لپاره آسان دي، کوم سرچینې دوی لپاره ستونزمن دي، یا څه ډول سرچینې دوی کاروي. راځو نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. په تېر لوست کې موږ د تاریخ تعریف، د هغه د تاریخ د علم اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې تاریخ علم څه ډول علم دی، موږ ته څه را زده کوي، په کوم موضوعات تر موږ پورې را رسوي. دا چې د تاریخ د علم ګټه څه ده، ولې موږ باید د تاریخ علم ولرو، یا ولې د تاریخ علم وایو، په همدې موضوع باندې وغږېدو. نو په دې لوست کې به د تاریخ سرچینو په پیژندلو باندې بحث وکړو. تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري. یعنی کله چې تاریخ پوهان غواړي تاریخ ولیکي نو دوی حتماً یو سرچینې ته ضرورت لري ترڅو د هغه له مخې څخه دوی تاریخ ولیکي، یا مثلا یو پیښه ثبت کړي، د پیښه اړوند معلومات ولیکي، نو دوی حتماً باید یو سرچینه، یو منبع ولري. نو دغه سرچینې یا تاریخي سرچینې په دوه ډوله دي، چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي آثار. یعنی تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري چې دغه سرچینې بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې ویل کل شوي او خطي اسناد، دوهمې هم تاریخي ابدات او آثار دي. یعنی هغه سرچینې دي چې لیکل شوي هغه خط اوسي، یعنی په ورکو باندې لیکل شوي خطونه اوسي، او دوهمې هم آثار دي، تاریخي آثار دي، تاریخي ابدات دي، چې له دغه دوه سرچینو څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي. راځو هر سرچینه په تفصیل سره وایي. دا چې هر سرچینه تاریخ پوهان سره کوم لیکي دي، د کوم ستونزو سره مخ شوي دي، یا دوی څه ډول له دغه سرچینو څخه کار اخلي. تحریري یا لیکل شوي اسناد یا خطي اسناد دا معمولا په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان ملي آرشیف هم دا ډول اسناد لري. یعنی د افغانستان په ملي آرشیف کې هم دا ډول لیکل شوی یا خطي اسناد موجود دي، چې له دغه څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. د لیکل شوی یا خطي اسنادو ویل او یا ورته هغه څخه ګټه اخیستل معمولا ډیر ستونزمن کار دی، ځکه دغه ستونزه دوه اړخونه لري. یو دا چې رسم الخط، یعنی د زمانې په اوږدو کې خط فرق لري، یا د زمانې په اوږدو کې هغه خط چې دی هغه بدلیږي. او بل ستونزه دا ده چې د انسان یا انسانان د زمانې په اوږدو کې د بیلابیلې د کومې څخه چې دوی کار اخلي هغه باندې پوهېدل د دوی لپاره ډیر ستونزمن یا سخت کار دی. یعنی تحریر یا لیکل شوی اسناد څخه ګټه اخیستل، یا کله چې تاریخ پوهان له دغه ډول اسناد څخه ګټه اخلي، دا د دوی لپاره ډیر ستونزمن، ځکه مثلا په یو زبانه کې یو ډول خط کارول شوی دی، دوی ته هغه د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل دوی لپاره سخت دی، ځکه په دې زمانه کې بیا هغه خط معمولا ډیر رواج نه لري، یا هغه د چا زده نه وي ډیر. نو دغه ډول ستونزو سره تاریخ پوهان معمولا مخ کېدل. او بل دا چې د زمانې په اوږدو کې انسانان چې د کومو خطي اسناد څخه، د کومو خطونو څخه چې دوی ګټه اخلي، په هغه باندې پوهېدل ډېر سخت دی. یعنی د دوی لپاره دا سخت و چې دوی وپوهېږي چې څه لیکلي دي، یا دا څه ډول ژبه ده. مثلا پخوا ډېر ژبې چې رواج درلودې، هغه لکه میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیک، او داسې نور لیکونه چې د تاریخ په اوږدو کې د هغه څخه ګټه اخیستل کېده. نو دغه موضوعاتو یا په دغه خطي اسنادو باندې یا په دغه لیکونو باندې د تاریخ پوهان نسوی کولای چې پوسی، هغه د لپاره ډیر ستونزمن کار و چې په دغه لیک باندې وپوهېږي، او دوی د سرچینې په ډول د خپل تاریخ د لیکلو لپاره یا د یو څه د لیکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلي. نو زیاتره وخت یعنی معمولا دغه یو ډیر ستونزمن کار و د تاریخ پوهانو لپاره. دا یو سرچینه و چې رسم الخط یا هم لیکل شوی او خطي اسناد باندې پوهېدل دوی لپاره سخت او ستونزمن. دوهم هم موږ ویل چې دوهمه سرچینه تاریخي آثار دي. پخوانی آثار هم هغه سرچینې دي چې تاریخ پوهان یې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، چې دغه ډول اسناد به په موزیم کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول آثار شته او دغه ډول آثار څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. مثلا یو آثار دی، یو څه دی چې هغه تاریخ پوهان یعنی لیکلي څه نه دي، یو شی دی، یو جسم دی، مثلا یا یو مجسمه ده، یا یو مثلا یو ډبره ده، یا یو دیوال دی، چې د هغه څخه تاریخ پوهان د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. یا معمولا کیدای شي چې یو سکه اوسي، مثلا پیسې اوسي، دغه ډول آثار چې دي د ډېر پخواني مثلا آثار دي چې بیا هغه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه اخلي، او تاریخ پوهان دغه ډول آثار یعنې د خپل د تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. بیا دغه آثار موږ په د افغانستان په ملي موزیم کې هم لرو، چې موږ د افغانستان د ملي موزیم څخه د نشته لیدنه وکړو، موږ داسې ډېر تاریخي آثار پیدا کولی شو. یعنی موږ هغه څه وینو چې تاریخي آثار دي، خو تاریخ پوهان بیا د دغه آثارو څخه د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. په تاریخ لیکلو کې د پخوانیو او تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل هم د خطي اسنادو په پرتله ګران کار دی. یعنی تقریبا یا د خطي اسنادو نسبت خطي اسنادو ته دا هم یو څه ستونزمن کار و چې تاریخ پوهان د تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل، او دوی به تاریخي آثار د خپل تاریخ د لیکلو لپاره خپله سرچینه ګرځول. دا هم یو سخت کار، یعنی اسانه کار نه و. د پخوانیو او تاریخي آثارو د بیانولو او د تشریح لپاره لرغون پوهان یا بیا هم تاریخ پوهان او لرغون پیژندنې د علم څخه استفاده باید دی، د دې توانی ولري چې د علم څخه استفاده وکړي تر څو هغه وپیژني، یا هغه آثار بیان کړي چې دا څه ډول آثار دي، په کوم پیړۍ پورې اړه لري، په کوم قوم پورې اړه لري، په کوم ځای پورې اړه لري. یعنی د هر څه بیانول، د هر څه تشریح کول دي، بیا مجبور و چې له علم څخه استفاده کړې وای تر څو په هغه باندې وپوهېږي، او بیا وروسته د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې همدلته پای ته ورسېدې، چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړه. په لنډ ډول بیا هم یوه تشریح در کوم تر څو تاسو وکولی سي په ډېر لنډو ټکو باندې په دې لوست باندې وپوهېږي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ درس چې و هغه د تاریخ لیکونو د سرچینو په حق لو، دا چې تاریخ پوهان یا لرغون پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د کوم سرچینو څخه ګټه اخلي. موږ په تیر لوست کې د تاریخ علم وپیژنې، نن ورځ زموږ په دویم لوست کې موږ د تاریخ سرچینې د تاریخ لیکونکو سرچینې وایي، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي. وروسته مو وویل چې تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره یا د خپل تاریخ د تاریخي پیښو د ثبت لپاره دوی د سرچینو څخه استفاده کوي. دا سرچینې بیا د تاریخي سرچینو په نامه یادېږي، چې تاریخي سرچینې بیا په دوه ډوله، یو مو ویل چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي، او بلې هم تاریخي آثار دي. د دې ترڅنګ مو دا هم ویل چې تاریخ خطي یا لیکل شوی اسناد یا تحریري اسناد په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم موږ دغه ډول اسناد لرو، او زموږ تاریخ پوهان د دغه ډول اسنادو څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخیستل. دوهم دا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه استفاده کول یا هغه لوستل هم ډېر ستونزمن کار دی. ومویل چې دغه ستونزې هم دوه اړخ لري. اول دا چې رسم الخط یا خط د زمانې په اوږدو کې بدلیږي. بله ستونزه دا ده چې چې انسانان د زمانې په اوږدو کې د بېلابېلو خطونو څخه چې کله دوی کار اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه په هره زمانه کې خط بدلیږي، ژبه بدلیږي. پخوا به خلکو یو ډول ژبه کارول، په ننني کلونو کې خلک بل ډول ژبه کاروي، بل ډول خط لیکي، یا هغوی د لیکلو طرز، هغه ژبه، یعنې هر څه کې توپیر شته. نو په نن زمانه کې ډیرو پیړیو مخکې ژبه باندې پوهېدل د نن زمانې د تاریخ پوهانو یا د نن زمانې د خلکو لپاره معمولا یو سخت کار دی. نو ځکه دغه ستونزه وه چې یا دغه ستونزه ستا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه ګټه اخیستل هغه ویل د تاریخ پوهانو لپاره ستونزمن کار و. مثلا پخوا میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیکونه او داسې نور، چې دغه ژبه باندې پوهېدل یا په دغه لیک باندې پوهېدل یو ډېر ستونزمن کار و، او دغه لیکونه چې هغه پخوا ډېر رواج درلود. خو تاریخ پوهانو له دغه ژبو څخه یا له دغه لیکونو څخه ډیر کار اخیستی. دوهم هم هغه اثر تاریخي اثر دی، هغه اثر چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي، یعنی تاریخي اثر یا پخوانی اثر چې دی هغه هم سرچینې دي د تاریخ پوهانو لپاره چې هغوی بیا د خپل تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. دا ډول اسناد مو ویل چې په موزیمونو کې ساتل کیږي، لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې یا د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول تاریخي اثر لرو چې دغه اثر یو ډیر په زړه پورې او زړه راښکونکي اثر دی چې تاریخ پوهان دغه اثر په ویلو سره یا دغه اثر په بیانولو څخه وروسته دی د خپل تاریخ د لیکلو لپاره د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل. یعنې په عموم کې دوه سرچینې دي چې تاریخ پوهان د هغه څخه تاریخ لیکي. یو یې اسناد و چې هغه لیکل شوي او خطي اسناد دي، او دوهم یې هم موږ ویل چې تاریخي اثار دي، لکه سکې، لکه پیسې، لکه مثلا یو دیوال، یو تاریخي مکان، یو تاریخي ځای، یو زیارت. داسې یو څه تاریخي اثار دي او تاریخ پوهان د هغه څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي، چې دا بیا هم یو ستونزمن کارو نسبت خطي یا تحریري اسنادو ته. د دې ستونزه بیا دا و چې د تاریخ پوهانو د دغه تاریخي آثارو د بیانولو او تشریح لپاره باید د لرغونپوهانو او لرغونپېژندنې له علم څخه استفاده کړې وای. یعنی دوی بیا باید د یو علم څخه استفاده کړې وای چې هغه علم د لرغونپوهانو یا لرغونپېژندنې علم و. یعنی دوی باید دغه علم کار کړی وای تر څو دوی دغه تاریخي اسناد یا تاریخي آثار پېژندلي وای، هغه بیان کړی وای، هغه تشریح کړی وای چې دا په کومې دورې پورې اړه لري، په کوم قوم یا په کوم ځای پورې اړه لري. د هغه مکمل بیانولو او تشریح کولو څخه وروسته بیا دوی په دې توانیږي چې تاریخ ولیکي یا د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. نو درنو زده کوونکو، بیا هم یو ډیر لنډه تشریح مې درکړه تر څو ستاسو لپاره ډیر آسان وګرځي او تاسو وکولای شئ چې په دوه واري تکرار سره موضوع هدف ترلاسه کړئ او په ډیر لنډو ټکو کې د درس په مکمل مفهوم باندې وپوهیږئ. نو دا ستاسو د نن ورځې درس، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دادی چې تاریخ پوهان کومې سرچینې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، هغه تاریخي سرچینې وپیژني او هر یو وپیژني چې هر سرچینه څه ډول سرچینه او کومې ستونزې درلودلې. دوهم دا چې د خطي اسنادو څخه کار اخیستل په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي. یعنې کله چې تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د خطي اسنادو څخه کار اخلي، هغه کومې ستونزې رامنځته کوي یا کومې ستونزې لري. دوهم دا چې د آرشیف او موزیم ترمنځ توپیر څه دی. په آرشیف کې کوم څه ساتل کیږي او په موزیم کې کوم شیان ساتل کیږي، څه توپیر لري، په دې باندې به وپوهیږي. او تر راتلونکي درس پورې به دا موضوعات تاسو زده کوئ. درنو زده کوونکي، د هر لوست په پای کې کورنۍ کار تاسو ته زده کول کیږي. تاسو باید هڅه وکړئ چې کورنۍ دند زده کړئ. د هرې پوښتنې جواب تاسو په کتاب کې پیدا کړئ، هغه د ځان سره ووایاست او زده کړئ تر څو په موضوع باندې وپوهیږي. د تاریخ مضمون داسې یو مضمون دی چې په یو پلی په یو درس په بل درس پورې تړلې دي. یعنی که چیرې تاسو په لومړنۍ موضوع باندې ونه پوهیږي، په دوهمه موضوع باندې پوهېدل ستاسو لپاره سخت کار دی. که چیرې په درېیم او څلورم موضوعاتو باندې تاسو ونه پوهیږي، پنځم او شپږم لوست باندې تاسو نشئ پوهېدلی. یعنی ټول په یو بل پورې تړلې دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هر لوست وروسته چې کوم کورنۍ کار یا کورنۍ دنده چې تاسو ته درکول کیږي، هغه تاسو د ځان سره وایاست، هغه زده کړئ تر څو په راتلونکي درس پورې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي، هر سرچینه څه ډول سرچینې دي، چیرې ساتل کیږي، او دا سرچینې د تاریخ لیکونکو یا په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي، دغه هر څه موږ نن وویل او دا ډېر په زړه پورې معلومات وو. نو په دې هیله چې تاسو تر دې شیبو سره ملتیا کړې وي او دا موضوعات څخه مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځ درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت شي چری.
آزادی ملما
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د آزادۍ رادیو میلمه په دې خبرونه کې موزه او احمد زیار کلای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی میلمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به واورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ورو پیژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت پاس کمینا ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د 5 کلن تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوندو سي سولامال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کنو، اوریدونکو بتمنه ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې په هغه وخت کې په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادېږي پسرلی ته ډالۍ سوه او عنوان یم زما په یاد دی، پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، دا له ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په 12 سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو زه راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلمو کې مخه وکړه. نو د شپې د 1500 کال نه وروسته بیا ما شعر نه دی لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوې هم دي.
ډېر ښه، وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله. راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څم تاسو دغه برخه سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و کنه، خپل مو مینه درلودله، خپل مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ.
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دا خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وای یا کیسه لیکي یا یو انځورګری کوي. نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده. وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو د هم په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوي. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه منګه یو دکان لرو د هغې سره څنګ کې او لیکوالو دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده. اصلا شاعر او د وخت هنرمندانو ته به یې شعرونه جوړول لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه یا د چاپو احزابو سره رابطه بویا به زخي سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه. زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده. دا علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته ارواوې دې خادي هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلثي او ما هم د ځان ملګری زه د حزبې کېدو نه ومه خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سم یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړو د علی ګل پایوان.
بله
او ښه مې یادي دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله
دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه چې زه د تاثیر لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق
بله بله. اوس سلمال صاحب تاسو ویلې چې شعرونه م لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایئ چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، میهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه د ادبیاتو دنیا ته نوې ورننوتم د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دې ته نه مزګارېدم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکه او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس او شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله
شعر مې نه دی لیکلی. و یعنې زه د شاعر په حیث باندې به درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضي ده، مګر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله راځئ پر دې باندې وغږیږو چې مسافري دی ولیکوال په ژوند بیا څومره اغېز کوي.
مسافري خو څو ډوله اغېز کوي. یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرزن هر څوک یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار مي که نه، فرزن مجلې، فرزن اتحادي، فرزن حکومتي جایزي، اقزامي یا مختلفې غونډې. نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته چې ولیکي او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغو خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوخت دي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلي دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي، او دا پیسېده ډېره کمه ده. نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې، دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلي چې اوس هغه فضا یې نه وي، هغسې وخت نه وي، هغسې لوستونکي نه وي چې د هغوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دې وشي. بیا بهر کې سره دې چې دومره ستونزې دي، بیا هم څومره هغه شته لیکوالان چې د یو بل سره نږدې پاتې شوي دي؟ کنه دغه مسافري دغه فضا ډېره کړې ده او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
روغتیا درته ووایم، یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول. دغه رابطې هم چې دي منفرد دي، انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي، خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی، سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي. مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دین په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدودي. زه فکر کړم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه کې لانم راغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې، چې په میاشت کې به یو د بل سره میلمه کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه، خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې دغه شو همدلته پاتې شو. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د ناک غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکې یوه اروپایي اتحاده د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوالې اتحادیې. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي، او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته، او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبي ټولنو
بله. اوس عوامل بچه د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته، ستاسو په شمول دا چې دوی سره راټولېږي نه، یا د راټولېدو لپاره ځای نشته؟ عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي، او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې د سره مرسته وکړي؟
څه خبره، یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې یو مخته شوی چې نه یوازې په ادبی برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبی برخو کې چې ما او تا د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه، دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک را پاس یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي، او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي، یو پلان جوړ شي، او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انجمن په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي، دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس به تاسو ویلې چې دغه ستونزې شته، د خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو تخنډ یو فاصله رامنځته سوې ده. سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم، دا به تعریف هم شي، خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم، یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی، په هنري ټول مانی څومره هنري دی، دا یو وخت خو کوم، او زیات وخت مې په همدې مانی ضایع کېږي، او خپله تولیدات کوم، کیسې لیکم. اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی، خو د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم، او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی، وړم تیاتري نندارې هم ولیکم، او سناریو ته هم پلان دی چې سناریوګانې ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپله یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا یې د سره کیسې وګورم، تاثیر کړم. دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم، یوه مجموعه ناګه تقریبا د ناګه د ښځو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرویشت کیسې دي یوه مجموعه، او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي. همدا اوس په هغو باندې کار کوم، او چې دغه شاید یو میاشت کې ده کتاب په بڼه راوځي، او یا لا خلا آماده شي چاپ ته. دا دوه مجموعې.
بله سولمال صاحب، که څم تاسو چې تیاتر برخې سره ډیر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوي، به کوم برخې ډیر زیات د احساس راحتۍ پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقې باندې غواړي چې لیکنه پکې وکړم؟ دا د تیاتر برخه ده کنه شته ځینې نور ادبي برخې هم چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر ښه او پراخه لیکنه وکوي؟
دا اصلي خو زه لویه تجربه ده کیسه لیکنې لرم، خو تیاتر په دې خاطر مانی که تیاتر یادوم یا د سناریو نوم اخلم سینما دپاره، چون دا دوه برخې زموږ په هنر کې یا زموږ په لویه کې په فرهنګ کې لیکوالان نسته دی، او ډېره دا برخه منفعله ده. نو د یو رسالت ته مخې شوق یو اړخ، رسالت بل اړخ دی چې د یو رسالت له مخې دا کار کوم چې مونږ باید یو تیاتر هم ولرو، مونږ باید خپله یو سینما هم ولرو. نو هم سناریوګانې لیکم، او هم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم، تاریخونه ولما
په
دې برخه کې چې هر ډول آثار لاسته
راځي
هم ولما.
بله، کیسې مو ویلې، کیسه باید څه ډول ولیکل سي؟ کومې کیسې ډېر زیات لوستونکي لري چې هغه ډېر زیات په شوق او مینه باندې هغه کیسې ولولي؟
دا ډېر پیچلی سوال دی. اصلا کیسې خو په دې پورې لري چې کیسې څومره هغه موضوعي لوستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د څوک دي کنه. نو اول په اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصرو ناولونو د شعر په پرتله د دوی عمر ډیر کم دی، یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي، خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي. نو لږه مشکله ده، ته باید چې شی لیکي هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې، او هم ته باید په پام کې دا ونیسې چې ته چې شی وړاندې کوي هغه څومره نوی دی د سبک د مخې او څومره د فورم د مخې. نو چې څومره فورم نه وایي څومره سبک نه وایي، اوس خو له ښه مرغه د سترسای نایکونو آثارو ته ډېر زیات دی. نو که چېرته ته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي، یعنی لوستونکی نه پیدا کوي، نو باید داسې یو شی ولیکي چې متفاوت وي.
بله بله، اوس سلامه سه. بله، ډېر مواردو ته تاسو اشاره درلودله چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه وسي. یو څه نظر تاسو سیاست کې مخکې پاتې شوي وي، ګډ ټکي شته د سیاست سره مو کنه؟
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوی وم، ما خو د کوچنیوالي کیسه درته وکړه کنه. بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان و، یعنی حتما ډېره مشکله وه چې په سیاست کې دا نه وای. بیا خو زه شوروي ته هم لاړم، د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیل هم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري. نو دا یو تصادف یې ورته بولي که ضرورت یې بولي، د هغې د مخې ما سیاست وکړه. خو زه ګوند ډېر عادي مامور او عادي غړی وم، داسې سیاسي سړی نه وم. خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارماني ګوندونه و د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته په هم پردۍ ایدیولوژۍ سره پردۍ لښکر هم راوړي او په خپل هم په استبدادي او توتالیریزم حاکم که یو ډول او دې فاجعه وزرګول او څومره چې وخت تېرېده یو ډول ازبونو ډېرې لویې تراژدۍ زموږ ټولنې اوس هم هغه یو ډول سیاست هغه څو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بد ته نه راځي. نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند پیدا شي هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه وي او هغه کسان چې د دغه ګوند په راس کې ځینې صلاحیتونه ولري د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله بله، سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي، نو که دغه شي ګوند جوړ شي ملګری کېږم.
بله بله بله،
تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
مهرباني.
بله بله،
تاسو پوښتنه وکړه چې د سیاست او د ادبیاتو ترمنځ د رابطې. زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی. نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا اوسي، دا به درسته نه.
بله بله. سلیمان صاحب، ولې افغانستان څخه راوتلی؟ که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولرئ، هلته افغانستان ته ځئ، یا کولی شئ چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو طبعا څوک د ښه ورځې نه راوځي د خپل هیواد نه، که نه؟
بله،
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی، خپل هیواد کې ستونزې وي، فرضاً بیا زمان غوندې هیواد کې، که نه، چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړه وي، نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکل وي. خو په خارج کې هم داسې نه ده، دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی. مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هغه هویت ته لاسه ورکي. هویت هغه ملي هویت نه دی، فرضاً ته د خپل مسلکي هویت ورکي، خپل هنري هویت ته لاسه ورکي. فرضاً مخکې تاسې وویل که نه چې دلته ولې څوک نسي، یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي، یا فرضاً یو مجسمه ساز یا بل بل بل، ځکه چې دلته پردی وطن دی. او دلته که ته فرضاً افغانستان نه راځي او ډاکټر یې، دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي. که ته هلته یو جنرال یې، دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي. نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي، هغه کې دلته د دین مسله د هغو ارزښتونو ټکرونه دي، یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي، یعنی دلته کوم جنت نه دی، هغه ټول فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه، او بل هر افغانستان کې بدبختي دا ده، هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي، حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي، یو ډول
بله که زمینه برابر شي بیا هم ورځي د ادبي برخې لپاره به خدمت وکړي کنه.
سل پیسره ولی چې چانس ثباتي او سل پیسره ورځم.
ډېره زیاته
مننه. هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې اوزل زما، او دا د ادبي فعالیت خبره ده وکړه. هلته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره، مادي او معنوي سپورټ یې کوم، مرسته یې کوم. او زما دا شوق دی، او هم شوق دی هم رسالت بولم.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندی سي سلیمان صاحب چې موږ سره مو مرکه وکوله.
تاسو نام ډېره مننه چې ما ته دا اوکې راکړه چې ستاسو د لارې هیوادوالو سره مخامخ شم.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندی اوسئ.
خانوں نے کیا We cannot be smart and